مشال ریډیو اوریدونکو یو ځل بیا مو هرکلی کوم. زه بشیر ګواښیم د لسو بجو په دې خپرونه کې ستاسو کوربه یم. د لسو څخه تر یولسو په دې غړي کې تاسو ته بېلابېل بوټون لرو. خبرونه خو خامخا درته نشو او په آخره کې تاسو د سولې پر لور اونیزه خپرونه هم اورېدلی شئ. هیله ده چې تاسو راسره تر پایه واوسئ. د ګړۍ په سر کې له ګلایس څخه خبرونه.
سړی مشه لومړی د خبرونو سره ټکی دا تحریک انصاف ګوند مشر وای قبایلی سیمې دی په خیبر پختونخوا کې شامل شي. افغان ولسمشر وای پاکستان سره دښمنی نه لري خو ترانزیت تجارت نیم په نیمه راکم شوی دی. او عرب لیگ د امریکا ولسمشر له لوري بیت المقدس د اسرائیل پلازمینې په توګه د منلو فیصله غندلې ده. د خبرونو تفصیل. خیبر پختونخوا کې واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان پرون په اسلام آباد کې د قبایلی سیمو ځوانانو دستوري ته په وینا کې له وفاقي حکومت غوښتنه کړې چې د ګل په ورځ د قبایلی سیمو اصلاحاتو په اړه حتمی پریکړه وکړي. په اسلام آباد کې رابل شوی د قبایلی سیمو ځوانانو کانفرنس ته عمران خان ویل چې دا سیمې د په خیبر پختونخوا کې شامل شي.
داس ونه شنو بیا د خیبر پختونخوا او قبایلی سیمې ولس اسلام آباد تر غواړو او وختنه بکوو چې دا د دوی حق دی. د قبایلی سیمې ولس کوم ظلمونه زغملي دا د دوی حق دی چې د خیبر پختونخوا برخه جوړ شي. دا هر څه قومي سملې منري دي صرف د مولانا فضل الرحمن او محمود خان اجزي له وجهي وړاندې نه دي.
بلخوا د پاکستان د قبایلی سیمو او سرحداتو وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ د جمعې په ورځ ویلول چې د خیبر پختونخوا گورنر به په قبایلی سیمو کې نافذ اف سی آر قانون ختمولو په لړ کې د هیواد ولسمشر ته قانوني مسوده لیږي چې هغه به ورباندې لاسلیک وکړي. البته نوموړي د فاټا په خیبر پختونخوا د ورګډولو په اړه دقیقه نیټه ورنکړه. د عوامي نیشنل ګوند مرکزی سیکرتر می افتخار حسین ویلي دي چې د حکومت له لوري د ترهګرۍ پر ضد هغه ګامونه نه دي پورته شوي چې په کار ول. پرون په پیښور لیډرین روختون کې د شمالي بدرستان په بمی چاودنه کې د ژوبلو کسانو ته پوس روستو هغه مشال اړې ته ویل چې پاکستان اوس هم د خ او بد وسلوال فرق کوي.
او وزیرستان غونته زې کې چا ډېر سنسټیو دی او سو سوزل الته چې کوم دی کاروای نیم شوی دی اینه باوجود چې کوم د شتګر په خپل دغه کې کامیابیږي. نو یو خو بنیادی زمونږ د دوړو حکومتونو هغه ناکامي چې صوبایي حکومت او مرکزی حکومت دا خبره سیریس نه داخشته چې ګین د شتګر د خاتمه خلاف کاروي پکار ده.
خدا پاکستان حکومت او فوج د وسلوالو ترمنځ د فرق ساتلو تورونه ردوي او وایي د ترهګرۍ پر ضد جنگ ته ژمن دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په کابل کې له پاکستان سره ترانزیټي ستونزو ته په اشاره سره ویلي دي چې افغانستان ورسره دښمني نه لري خو دا چې اسلام آباد ستونزې جوړوي سوداګري ورسره نیم په نیمه راکمه شوې ده. نوموړي دا خبره د کابل او اسلام آباد ترمنځ د ترانزیت تجارت دوزنامې په اړه کړي چې په دې رستو کې پر تجارت کم شوی دی. ولسمشر ویل چې افغانستان د منځنی ایشیا له لارې ډاډمنو ترانزیټي لارو ته لاسرسی پیدا کړی او هیڅوک نشي کولی چې د کابل او نوې ډیلی ترمنځ د سوداګریزو اړیکو د پراختیا مخه ونیسي. قدرمن اوریدونکو تاسو د مشال اړوند خبرونه اورئ. د عرب لیگ د بهرنیو چارو وزیرانو په مصر کې په یو غونډه کې د امریکا ولسمشر لوري بیت المقدس د اسرائیل پلازمینې په توګه د منلو فیصله غندلې ده. دوی نن سهار وختي خبر شوی بیان کې دغه فیصله د نه منلو وړ بللې او د بیت المقدس پر مسلې د عرب لیگ سرمشریزي رابللو غږ یې کړی دی. ممکنه ده چې دا سرمشریزه په اردن کې وشي. په قاهره کې د عرب لیگ بیړنی غونډې وروسته تحقیق یو قرارداد خبر شوی چې پکې ویلي شوی د امریکا پلان له نړیوالو قوانینو څخه جدي سرغړونه ده او دا به بدې غیزی ولري. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د دسمبر پر شپږمې په رسمي توګه بیت المقدس د اسرائیل پلازمینې په توګه ومنلو او ژمنه وکړه چې امریکایي سفارتخانه به له تل ابیب بیت المقدس ته متکل کړي. خو کارپوهان وایي کېدی شي په دې کې تر څلورو کلونو پورې وخت ولګي. د بیت المقدس ښار حیثیت د فلسطین او اسرائیل ترمنځ په شخړه کې تر ټولو حساسه موضوع ده. د فلسطینی اداري مشر محمود عباس با د امریکا له مرستيال ولسمشر مايك پينس سره ملاقات نه کوي. ټاکل شوی چې مايك پينس د اسرائيل سفر وکړي. د محمود عباس صلاحکار مجددي الخالدي پرونډوي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ لانجمن اخار بیت المقدس د اسرائيل پلازمير په توګه منلي نو ځکه مرستيال ولسمشر پينس سره ملاقات نه کوي. هغه بل امریکا د بیت المقدس په اړه پریکړې کولو سره ټولو سرو کرخو تیر شوی دی. د محمود عباس فتح ګوند یو لوړ پوری مشر ایف پی خبرې جانستویلی چې مايك پينس ته په فلسطین کې هرکلی نه وای. په همدې ورځ د مصر کوپتیک چرچ مشر پاپ توزاروس دویم په یو خبر پانه کې ویلي چې د امریکا لخوا بیت المقدس د اسرائیلو د سر خار منلو پر فیصله د احتجاج کولو سره مایک پینس سره نګوري. مایک پینس په کریسمس یعنی د عیسایانو وخت وړاندې د منځني ختیځ سفر کوي. د عراق حکومت داعش او وسله والې ډلې پر ضد جنگ کې د بری اعلان کړی دی او ویلي دي چې د دریو کلونو جګړې وروسته د هیواد ټولې سیمې یې خپل کنټرول لاندې کړې دي. عراقی وزیر اعظم حیدر علی بادی پرون ویل چې عراق په بشپړ توګه خپل هیواد آزاد کړي. دوی ویل د دوی دښمنان غوښتل چې تهذیب تمدن له منځه یوسي، خو په یووالي او ژمنتیا مو کامیابی ترلاسه کړې ده. بلخوا د عراق فوجي چارواکي جنرال عبدالامیر راهدیار الله پرون په یو بیان کې ویلي دي چې د عراق له ټولو سیمو څخه داعش وسلوال شړل شوي او د دوی ځواکونه د عراق او شام پر ګډه پوله بشپړ کنټرول لري. دې ډلې په 2016 کال د عراق په دریو کې یوه برخه نیولې وه چې پر ضد یې عراقي حکومت او امریکا په مشرۍ ائتلاف عملیات پیل کړ. امریکا د عراقي چارواکو د اعلان هرکلی کړی دی. وروستۍ خبر تاسو لپاره د کرکټ درکو. د افغانستان او آیرلینډ د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ نن د یو ورځنیو میچونو درېمه لوبه په متحده عرب اماراتو کې کیږي. دا لوبې د کرکټ د نړیوال جام لپاره د غوروي د سیالو لپاره کیږي. د کرکټ د نړیوال کپ لپاره د غوروي سیالي به په 2013 میلادي کال کې په زیمبابوې کې کیږي. د افغانستان او آیرلینډ د لوبډلو ترمنځ د یو ورځنی درېمه نړیواله سیالي ده. لومړۍ سیالي افغانستان او دویمه سیالي آیرلینډ ګټلې وه. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام هم زموږ خبرونه اورئ. ګلایا سس خبرونه ویل په دې غړي کې د نور رپورټون تر څنګ د دې رپورټون تفصیل اورو. د خیبر پختونخوا حکمران ګوند تحریک انصاف وایي چې قبایلي سیمې صوبه کې ورګډې نشي احتجاجونه او درنې به پیل کړي، خو د قبایلو د ځوانانو تنظیم یو غړی وایي
کدا کنونشن دا خو مونږ پخپل هم ځوانانو کړی دي. د دین وخت تیر شوی دی، پکار د چې یو پریکټیکل طرف ته معاملې لاړ شي. نو پکار دا چې په دې کدا کارونه شونه دي درنه ورکی، نو مونږ ځوانان به ورسره.
عوامي نېشنل ګوند یو مشر سیاستوال می افتخار حسین وای په پاکستان کې د ترګری د ختمولو داوی سم نه دي.
دشتګردې په والا چې کم تاثر دي چې ګنده ختمه ده، ختمه نه ده، یو خاموش طوفان دی. صوبایي حکومت او مرکزی حکومت دا خبره سیریس نه ده اخیستي چې ګنده دشتګردې د خاتمه خلاف کاروي پکار ده.
او د سولې پر لور خبرونه کې به په سولې کې د دینی عالمانو د رول پر اهمیت بحث وره.
مت مسلمان او علما او پورې اقتدا کوي، دې پسې اقتدا کوي، د دې خبره ډېر تاثیر کوي. نو دا به هر یو هغه څوک چې توپک راخیستی ده نو هغوی به انشاءالله د جګړې به راوګرځي.
د دې تر څنګ ځینې نور رپورټونه هم شته راسره اوس. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او لنی رپورټ ته ورځو. په داسې حال کې چې سیاسي ګوندونه د راتلونکو انتخاباتو په تناظر کې جلسې کوي، د خیبر پختونخوا حکمران ګوند تحریک انصاف اسلام آباد کې اعلان کړی چې که حکومت قبایلي سیمې په خیبر پختونخوا کې شاملې نه کړي دوی به درنې وکړي. په همدې حال کې د قبایلي سیمو ځوانانو جرګې غړو ویلي چې پر دې مسله د سیاست پر ځای د عملي ګامونو اخیستو وخت دی. یاد دې وي چې ځینې سیاستوال قبایلو ځان له صوبه او ځینې نور په دې اړه له هغوی د پراخې پوښتنې غوښتنه کوي. محمد عمران د پرونۍ غونډې په اړه رپورټ لري چې په سندره پیلېږي.
د اسلام آباد په کنونشن سنټر کې د خالی په ورځ د پاکستان تحریک انصاف لخوا د قبایلي ځوانانو دستوري ته په وینا کې د ګوند مشر عمران خان ویل چې مرکزی حکومت که د ګل د ورځې پورې د قبایلي سیمو د اصلاحاتو په اړه کومه پریکړه ونه کړه نو بیا به دوی قبایلي سیمې په خیبر پختونخوا کې د ګډولو لپاره احتجاج پیلوي. داس ونه شنو بیا د خیبر پختونخوا او قبایلی سیمې ولس اسلام آباد تر غواړو وغوښتنه به کوو چې دا د دوی حق دی. د قبایلی سیمې ولس چې کوم ظلمونه زغملي دا د دوی حق دی چې د خیبر پختونخوا برخه جوړه شي. د دې ستوري ته په وینا کې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وویل چې هغه درې خطونه مرکزی حکومت ته لیږلي چې کومه پریکړه د قبایلي سیمو په اړه شوې هغه دې عملي کړي، ځکه چې د 2013 میلادي کال د ټاکنو نه وړاندې کومه پریکړه ونه شوه نو بیا به تر 2023 د ټاکنو انتظار کول.
ہمارے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ، سی این ڈبلیو ڈپارٹمنٹ، سارے ڈپارٹمنٹ ہمارے موجود ہیں۔
دیوائی ساسو پر قبائلی سیمو کی زمونگ دے تعلیم سانگا دے ودانیو سانگا ٹوڑی موجود دی، یہ واضح مونگ تا عدالتی نظام پولیس او دری وینیو سانگا پا کار دا، دا دری سیزونا کم دا سے گران کار دے کہ کل دا پولیسو مسئلہ راغلا نو دا ایف سی کمانڈر ویل چیزا پینزل لزرہ دا ایف سی روزل شوی زوانان دا پولیسو لپارا درکوم، نو دا غا مسئلہ ہم ختم شوا۔ پولیس خٹک پر دے محال دا قبائلی سیمے دا زرز دا کون کو لپارا لز زر روپے میاشت وظیفے ورکولو او غرز دا کون کو تاہم دا بیلابل وظیفو ورکولو اعلان وکو۔ پا دستورہ کی موجود دا قبائلی سیمو دا زوانانو دا جرگے یا اغڑی شوکت عزیز دا وزیرالا لخوا دا قبائلی سیمو دا زوانانو لپارا دا شوی اعلانو نو ستائن اوکلا کنو موڑے وائی چی ٹو ٹاکنو تا وقت کم دے او یوازی دستورے کول با وقت زائے کول وی اس باید عملی گامو نپور تکڑے شی او پر حکومت زور راوڑے شی
لکہ دا کنونشن دا خو مونگ پخپلا هم زوانانو کڑی دے دا دین وقت تیر شوی دے پکار دا چی او پریکٹیکل طرف تا معاملہ لاڑا شی مونگ وایو چی دوی کم تاریخ ورکو نو پکار دا دا چی پدی کدا کار ہونا شنو دی دی در نہ ورکی نو مونگ زوانان بور سره او مونگ بہ ہر عمل کی دے سره ادریگو او نور چی کم سیاسی جماعتوں دا فاٹا ریفارم دا پارا دا سے قدمونه اوچتئی نو فاٹا زوان کل چی کم دے اگا ور سره بو انشاءاللہ پوگا پوگا ولاڑی۔
پدی دستور کے تحریک انصاف دا گوند قومی اسمبلی او خیبر پختونخوا دا غړو ترسنگ دا بیلابیل قبائلی سیمو نه هم زوانانو او مشرانو گډون کړو۔
دا مشال رادیو
دا اتوار دا ورځی
اونیس پروگرامونه
دا سولی پلور
پا پاوکم یو لسو بجو
پرگنه
پا دولس نیمو بجو
ٹولنا او سخت دریزی
پا پاوکم یو بجا
دا مسافرو گڑے
پا تمنٹا دا پاسا یو بجا
حجرا
پا تمنٹا دا پاسا دو بجو
ہارون بچا ہنری گڑے
پا دوانیمو بجو
دا مشال مرکا
پا درنیمو بجو
دا باختر ستوری
پا پاوکم پینزو بجو۔
اوریدونکو دغه ټول خبرونه تاسو نن له مشال ریډیو نشرو وسته یو مرکز درو په خبر پښتونخوا کې د اپوزیشن ګوند عوامي نېشنل پارټي یو مشر می افتخار حسین د صوبایي او مرکزی حکومت تر څنګ پر امنیتی دارو غکړې چې د ترګری ختمولو لپاره دی د وسلوالو خلاف بے فرقه شریک کارو کې نوموړي سره زموږ همکار غلام غوث په پیښور کې مرکه کړې او په سر کې د پښتنه کړې چې هغه ولې د چارواکو پر دې خبره باور نه کوي چې وای د ترګرو ملای ماته کړې ده۔ مې افتخار حسین په جواب کې وای
دہشتگردی په حوالہ چې کوم تاثر دی چې ګنده ختمه ده ختمه نه ده یو خاموش طوفان دی او چې کلم دی غواړي نو هغلته دماکه کوي او تاسو کتل چې په دې لنډو ورځو کې په کوټه کې دماکی وشوي په پیښور کې دماکی وشوي او وزیرستان غونتی ځای کې چې ډېر سینسیټیو دی او سو سو ځل هلته چې کوم دی کاروای نیم شوي دي عین باوجود چې کوم دہشتگرد په خپل دغه کې کامیابیږي نو یو خو بنیادی زموږ د دواړو حکومتونو هغه ناکامي چې صوبایي حکومت او مرکزی حکومت دا خبره سیریس نه ده اخیسته چې ګین دہشتگردۍ د خاتمې خلاف کاروي پکار ده هغه د خپل حکومتونو د کورسو د بدلیدو او د وخت نه مخکې الیکشن کول او د یو بل درا گزارېدو مطلب تماشا جوړه کړی ده او کوم به مطلب چې هم داسې دہشتگرد ته پرې خېده
څه پکار دي د حکومتونو له پنړیواله کچا گاونډیانو
د ټول نغټه خبره خدا پکار ده چې د دواړه مطلب چې شل نو کاتي جنډا د آرمی پبلک سکول د ماشومانو د ویني برکت چې موږ ته متفقه ملو شو پاغی باندې عمل پکار دی که عمل څوک نه کوي تش په زبانی جمخر دہشتگردی نه ختمیږي او دا سیکیورټی ایجنسی عالمان زمونږ مطلب حکومتونه زمونږ پارلیمانی زمونږ سیاسی مشران دا ټول په دې متفق شیو چې یو متفقې ایجنډا شته پاغی عمل ولی نه کیږي او دې متفقې ایجنډا کې یو نقطه ده چې افغانستان او پاکستان به خپلو کې افهام او تفهیم باندې خپل وخت تیری او جینډ اکشن به کوي دہشتگردو خلاف او دې کې به ګډ او بیډ نه چې تر اوسه پورې پاغی عمل نه دی شوی پکار دی چې دا دواړه په خپلو کې مذاکراتو کې غلط فهمی لري کې۔
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غینا پس په ډیستریټ کې
منګل ته دې چې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ بالکل اوریدونکو تاسو د مشال مرکه خبرونه نن له مشال ریډیو اوریدل شي موسم تاسو بل رپورت درو او په پاکستان کې له شلو زرو څخه زیاتې مدرسې دي هر کال له دې مدرسو په زرګونو کسان فارغيږي چې د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا تیر ورځ په کوټه کې وی غونډه ته په دی اړول دومره ډیر جمعتونه نشته چې دا فارغان دی پکې مولا امامان شي. هغه زیاته کړه چې مدرسې باید د دینی علومو ترڅنګ جدید تعلیم هم ولري. د پاکستان د علما کونسل مشر مولانا طاهر اشرفی په دې اړه وایي چې ځینې مدرسو کې د اصلاحات شوې دي، خو په دې اړه باید حکومت یو ښه او پراخه پالیسي رامخه کړي. ګلایاس په دې حقله رپورټ جوړ کړی.
دا پاکستان دینی علمانو شورا مشر مولانا طاهر اشرفی وایي چې په پاکستان کې دینی مدرسې خپل چارې په خپل پر مخ وړي او په دې کې د حکومت مداخلت ضرورت نشته. مولانا طاهر اشرفی مشال رادیو سره په مرکه کې دا خبره رات کړه چې په دینی مدرسو کې اثری علوم نه خودل کیږي. نو موري د فوج د مشر رستې او سرګندونو په اړه ویل
جو آرمی چیف نے بات کہی ہے نا اس کو ہمیں مثبت تناظر میں لینا چاہیے.
د پوز مشر خبره په مثبت تناظر کې خستل پکار ده. هغه ویلی وو چې مدرسې زیاتې شوې دي، نو د دې معنی دا ده چې هغه د سکولونو په نظام تنقید کړي. په مدرسو کې زده کوونکو ته هر قسمه سانتیاوي ورکول کیږي، خو د روزګار مسله موجوده ده.
مولانا طاهر اشرفی زیاته کړه چې له دینی مدرسو فارغ شوي زده کوونکي د ژوند مختلفو څانګو ته روان دي، خو حکومت باید په دې لړ کې مرستې وکړي. د پاکستان سند صوبې چارواکو د روان کال په مارچ میاشت کې تر 2000 زیاتې مدرسې د مشکوکو کاروایانو په تور تړلې وي. بلخوا خیبر پښتونخوا حکومت داوا کړی و چې تر 15% دینی مدرسو رجسټریشن یې بشپړ کړی دی، خو په کوټه کې خبریال سید علی شاه وایي چې په بلوچستان کې د رجسټر مدرسو شمیره 3000 زیات ده، خو نا رجسټر مدرسو تعداد له 8000 زیات دی. دوی وی چې له مدرسو فارغ شو زده کوونکو لپاره روزګار ورکول د حکومت لپاره چیلنج دی.
دا دغه مسله د ایالت د حکومت لپاره د مرکز لپاره، یعنی تیر کال د 15000 ټیچر چې کم دي اساتذه د دې ویکنسیز اسانه نه رالي، نو د هغه لپاره 100000 ته نږدې ځوانان چې وو هغه اپلای وکړل، او نو بیا قبل اړخ ته وګوره اوس که په لکو یا په زرو بچان د مدرسو سره فارغ کیږي، ظاهره ده داغو خاندانونه دي، داغو کورونه دي، داغو ژوند دي. نو که داغو سره دنیاوي تعلیم نه وي، نو هغه به چیرې روزګار پیدا کولای شي؟
خبریال علی شاه زیاته کړه چې د فوج مشر ځبکني حقایقو ته په کتو سمه خبره کړې او په کار د چولسي حکومت ګامونه پورته کړي. بلخوا د تعلیمي چارو پوه خادم حسین وای چې په جدید دور کې هنري زده کړې ډېرې زیاتې ضروری دي.
د نال اکانومي دا اوسنۍ چې کوم معیشت دی دا د علم معیشت دی. هغه د پاره دا مهمه خبره ده چې عمومي سبق دی هغه ټول هنرونه سوچ او د تنقیدي شعور جوړ شامل دي. هغه د تنقیدي شعور یعنې د سوچ کولو صلاحیت د نورو خلکو نو کې نظر مور یو خپل د سوچ او د فکر تخلیق وکړي شي. د هنرونو په حساب تاسو وګوري د نورو خلکو سره د مارکیټ کې د کار کولو په حساب وګوري چې هغه تنوع نه مني، هغه رنگارنګي نه مني، یا نشي منلې د کریکولم یا د حساب پیسه ماته نه کاری چې مارکیټ کې راځي د هنرونو د استعمال فاز
دیشتا. خادم حسین زیاته کړ چې په هر ټولنه کې روزګار په هنر ورکول کیږي او په پاکستان کې د مدرسو په نصاب کې دانشته. د پاکستان وفاقي حکومت د قومي اکشن پلان لاندې د مدرسو اصلاحاتو خبره کړې و، خو کارپوهان وایي چې په دې لړ کې په بشپړه توګه د اصلاحاتو عمل ته اړتیا ده چې د مدرسو زده کوونکو ته روزګار ورکړل شي.
ټولنه او سختریږي
کلا په زور او په جبر باندې یو فرد یا یو ګروپ را پاسي او نور خلق د خپل فکر نه تغیر اظهار نه منی کوي.
شدت پسندی چې کومه ده، دا انساني رویه ده چې د انسان په مختلف واقعاتو ته د هغه رد عمل کوي.
پونیز خبرونه ټولنه او سغدریزی کې د توندلاریتوب او تشدد پر ریکو لاملونو اغیز او حلارو باس شوې ده
چې څنګه واکمن خلک چي دي اغه دا مسله یو مسله وګڼي او په پرایورټیز کې ټولو کې بر راولي.
دا خبرونه چې احمد شاه اعظمی وړاندې کوي هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت مازیګر پاوکم 15 بجې او هر یک شنبه یا اتوار غرمه پاوکم 1 بجې اوریدای شي.
بالکل اوریدونکو، تاسو د خبرونه له مشال ریډیو اوري او اوس تاسو ته یو ریپورت وړاندې کوو. دا رپورٹ په چارسده کې د هغې میوزیک یا موسیقي د اکیډمۍ په اړه دی چې یو کس جوړ کړی دا وایي چې کوشش کوي خلک هنر خواته وړاندې کړي او هغه ځوانان چې غواړي هنر زده کړي د اکیډمۍ ورته یو ډیر ښه ځای دی چې شروع پکې وکړي. په دې اړه د شنواز ترګزی رپورټ اورو چې په یو سندره شروع کیږي.
کی ځوان سندرغاړي کامران علي میوزیک اکیډمي جوړه کړې او دی وای چې هغه خواهش لري چې ځوانان راشي او د هغه د موسیقي هنر غړي یازده کړي. کامران علي په خپل باجا رباب تبلغ هم غږولې شي او سندره هم وای او مشال ریډیو ته وویل چې تر دې د مې شاګردان د لسو تنانو اوختي دی وویل چې د هغه خواهش دی چې اول خپل اکیډمي رجسټر کړي او د اکیډمي لپاره خلوي دفتر هم جوړ کړي. کامران علي دا ساده 400 بازار په یو وړو کې دفتر کې ناست وي او شاګردان ناراضي باجا او نور اوزارونه تزده کوي.
دل تک اکیڈمی نہ وڑوں بے دا ما پاول زلبانی کوشش کوم انشاءاللہ چی کامیاب بش.
او مزمل خان چی دا دولسم ٹولگی پوری سبق ویلے او درزی توب ہم کوی وائی چی دا کامران نا دا موزک ازدکڑے ہم کوی.
دی پن تو خلق دیر زیات په بد نظر ګوري لکه ډیر بد نوم متالیو کوي دا وی دمان دی لکه وزدا شرم نکوما خدای پښتو ادب د فار چې کم دینو پښتو دي سره ژوند دی لکه کم ادب چې کم دیو خو سغه شرم مارور او ورز چې دا خلک تا پيو کم نه پری دیو که جامې ما چې ودا ګور وې دی غریب دی کپلو ته ګورا که ځان ملنګ ودا ګور دی پیسو ته ګور دی ملنګ شوی دی دغه وجن ما غر سپری خو لکه خلک کار سو یو خلک بس ونی خپل همانی.
کامران علی وویل چې هغه 15 کلونه وړاندې دا هنر خپل کړی خو د موزیک علم ډیر لوی دی نو لا هم هغه د زده کړې په مرحله کې دی. د اکیډمۍ په اړه وویل چې هغه له شاګردانو فیس خو نه اخلي خو زیات خوشاله دی ته دی چې همدغه شاګردان په هر ځای کې یادوي او خلکو ته وایي چې هغه د کامران علی شاګرد دی. بس هغه دغه نوم هم ډیر دی.
17-18 شاګردان دی. ما سره ډیر زیات درباب شاګردان دي په بیل سوچ باندې روان يم کنه زه دا ویم چې لکه را شاګردان زم مزدورې ته جوړ کوم دیو غټي ان شاء الله مال به مونږ راځي.
سولے پر لو
مستقبل خاورا
امر واڑو امر
واڑو یو نا سب درزو شو په بس دغه مړی مراده و سمال ته دومره پراتری
ولی ظلم چی ولی بیا ته چی
هر طرح کر بدرنګ زکه دا چی داغه مین لژوند د سره نست دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي.
موږ ته انده امید نور نه غواړي چې نور په بیگنا زمونه کتابتون ته کینی ټول تخپل پلو غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ په دې روسو کې لکه څنګه چې تاسو د مشال ریډیو څخه په بل بل خبرونه کوي د اسلام آباد په فیض آباد کې د مذهبي ډلو ځینو غړو یو مظاهره او ناسته وکړه. بیا په لاهور کې هم همدغه سی ورته یو ناسته شوې. د نیشن او رسپانې په دې اړه لیکنه کړې ده او دغه رنګ مظاهره او احتجاجونه حکومت ته د مشکلاتو د جوړولو د یو سازش په توګه یادې کړې دي. په دې مقاله کې ویل شوی دی چې په پاکستان کې لا هم داسې قوتونه شته دی چې د منتخب حکومت پر ضد ځینې پالیسي جوړوي او د دې لپاره مختلفې لارې هم خپلوي. فرخنده اسد په دې اړه تاسو ته نور تفصیل وایي.
په نیشن ورځپاڼه کې افراسیاب خټک لیکي په نومبر میاشت کې مذهبي ډلو د احتجاج وروستو چې په اسلام آباد کې تر 100 ورځو پورې د خلکو ژوند متاثره کړ حکومت له یو سخت وخت ورک او اوس دغه پام پنجاب صوبې ته اړول شوی دی. لیکوال وایي د موجوده حکومت ختمولو او یا هم ورلا د یو سخت وخت ورکولو لپاره اسټابلیشمنت مختلف کارونه استعمال کړل. په دغو کې په نواز شریف او کورنۍ د درغلیو کیسونه ولګول شول او په وروستیو کې د دغه کار لپاره مذهبي ډلې هم استعمال کړل شوې. ورسپانه لیکي د طاهر القادری د کینیډا نه پاکستان ته راتګ اوس ظاهروي چې ممکنه ده موجوده حکومت د لانورو احتجاجونو سره مخامخ شي. لیکوال وایي په پاکستان کې ځینې قوتونه غواړي چې موجوده حکومت ختم کړي، که څه هم اوس را روانو انتخاباتو ته وخت هم کم پاتې شوی او اوس په دې لړ کې زیات پام پنجاب صوبې ته ورکړل شوی دی. د مسلم لیگ نون حکومت په خپل واک کې دا وار د ګڼو ستونزو نه تیر شو چې ډیرو داسې تمه کوله دوی به دغو حالاتو ته ځان ټینګ نه کړل شي، خو په ځینو حالاتو او مسلو کې دغه ګوند یو سخته پالیسي خپله کړه او د حالاتو مقابله یې وکړه، که څه هم په ځینو خبرو کې ډیر زر په وروستو پاتې شو. افراسیاب خټک لیکي په پاکستان کې داسې لومړی وار نه دی چې یو منتخب حکومت داسې مسلو سره مخامخ شوی او یا هم د یو منتخب حکومت واکه د لرې کولو لپاره داسې لارې خپلې شوې دي چې تر مخه یې جمهوریت کمزورې شوی او د پاکستان ځینې نورې ادارې مضبوطې شوې دي. خو دا وار دا مسله پر دې هم جدا ده چې څنګه د پاکستان عدالت یو منتخب وزیر اعظم نااهل وګرځاوه، هغه یې له واکه لرې کړ او یو پوځي جنرال پرویز مشرف چې اوس ریټایر هم دی پر هغه د مقدمې د چلولو نه ډډه وکړه. بل دا چې نواز شریف ته دغه فیصلې د منلو نه انکار وکړ، د لاریونونو او احتجاج فیصلې وکړه. بل خوا که څه هم موجوده حکومت داسې منتظم سیاسي مخالفین نه لري چې په ځینو مسلو د موجوده حکومت سره په دلایلو خبرې وکړي، خو تحریک انصاف او ځینو نورو ډلو لخوا وخت نا وخت حکومت د یو چیلنج سره مخ کړ. د دوی خلاف یې درنې او احتجاجونه پیل کړ او د حکومت کار یې د ځنډ سره مخ کړ.
یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
بالکل اوریدونکو، mashalradio.com زموږ پته ده. تاسو د غزل زمو خبرونه اوریدئ شئ. ڈیلی ٹائمز اور رسپانی کی ڈاکٹر الطاف خان په پاکستان کې د مطبوعاتو په ادارو د سخت درزی د اغیز په اړه مقاله لیکلی. په دې مقاله کې راغلی چې کله په میډیا یا مطبوعاتو کې هر خبریال خپل نیمګړی رښتیا په خلکو په زور منی، نو رسنۍ د خلکو د ستونزې د هواری د وسیلې په ځای خلکو ته ستونزې جوړوي. شاهین بنری د دې لیکنې غټ ټکی درته وایي.
په مقاله کې راغلی دی چې د مذهب په اړه راپورونه لیکل بیل خبره ده او مذهبي لیکل بیل. سغدریزی د نسل پرستۍ په شان ډیر مخونه لري، خو پښتنه دا ده چې آیا څوک په یو داسې هیواد کې بې طرفه خبریالي کولی شي چرته چې د سغدریزو ستاینه کیږي او انعامونه ورته ورکول کیږي، خو ولې منځلارې خبریالان د دړکو بریدونو او خراب امنیت سره مخ کیږي او کله کله له خپلو ملازمتونو هم لاس وینځي؟ ڈاکٹر الطاف خان لکھی د دې مطلب دا هم نه دی چې خبریالان د تاریخ ناسم اړخته ودرېږي. ړومبه قاعده دا ده چې د میډیا ادارې او خبریالان په شریکه په نننی دور کې د دوی کار ته د ورپی خو چیلنجونو جاج وخلی او په پېښورانه توګه خپل کار پر مخ یوسي. نوموړي لیکي په افغانستان کې د جنگ نورستو د نړیوالې میډیا پام زموږ سیمې ته راوړید او ډېر ځوانانو خبریالانو د تشدد او جګړې په اړه راپورونه ورکول پیل کړل. دې سره دوی په نړیواله کچه نوم وګټه او ډېر ښه روزګارونه هم ترلاسه کړه. هر نوی خبریال غوښتل چې د جګړې په اړه خبریالي وکړي چې په نتیجه کې په ټولنیزو او پرمختیایي موضوعاتو لیکل ډېر لږ شو او د یو ذمہوار صحافت لپاره مبارزه د پیل نه وړاندې سرته ورسېده. په جګړه کې ښکېلو ډلو په ټولنه کې ځان له نظریاتي ځای پیدا کړ او د جنگ جګړې عقیدو وده وکړه. دوی ځان ته خبریالان هم راښکل او هغوی د دې غلط فهمۍ ښکار شو چې ګنې د خپل کار له لارې یو مقدس مشن پر مخ وړي. همدغه وجه وه چې خبریالانو په خپلو راپورونو کې نفرت له ځای ورکړ او سخت دریځ فکر قوي شو. ډاکټر الطاف خان په پای کې لیکي، تاسو د یو داسې دنیا تصور وکړئ چرته چې په میډیا کې خبریالان خپل نیمګړی رښتیا په زور په خلکو مني، دا یو داسې ستونزه ده چې خپل جرنالیزم هم په یو ستونزه بدل کړی دی.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې زموږ ټول خبرونه شته تاسو له هغه ځای اوریدئ شئ. اوس د خبرونې نیمې ته رسیدو لس نیمې بجې شي. راځي له ګلایز د خبرونو لنډیز وره.
خبر پختونخوا کې واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان پرون په اسلام آباد کې د قبایلی سیمو ځوانانو د ستوري ته په وینا کې له وفاقي حکومت غوښتنه کړې چې د ګل په ورځ د قبایلی سیمو اصلاحاتو په اړه حتمي پریکړه وکړي. په اسلام آباد کې راوبلل شوي د قبایلی سیمو ځوانانو کانفرنس ته عمران خان ویل چې دا سیمې دي خبر پختونخوا کې شامل شي. د عوامي نیشنل ګوند مرکزي سکرتر میا فخر حسین ویلي دي چې د حکومت لوري د ترهګرۍ پر ضد هغه ګامونه نه دي پورته شوي کوم چې په کار پرون مشال اډیو سره په خبرو کې هغه وویل چې پاکستان اوس هم د ښه او بد وسلوالو فرق کوي، خو د پاکستان حکومت او فوج د وسلوالو ترمنځ د فرق ساتلو کورونه ردوي او وایي چې ترهګرۍ ضد جګړې ته ژمن دي. افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په کابل کې له پاکستان سره ترانزیټي ستونزو ته په اشاره سره ویلي چې افغانستان ورسره دښمني نه لري، خو دا چې اسلام آباد ستونزې جوړوي سوداګري ورسره نیم په نیمه رقمه شوې ده. نوموړي دا خبره د کابل او اسلام آباد ترمنځ د ترانزیټ تجارت پروګرامې په اړه کړې چې په دې رسو کې پرې تجارت کم شوې دي. دا عرب لیگ د بارونو چار وزیرانو په مصر کې په یو غونډه کې د امریکا ولسمشر له لوري بیت المقدس د اسرائیل پلازمېنې په توګه د منلو فیصله غندلې ده. وینا سهار په خوشي وایم کې دغه فیصله د نه منلو وړ بللې او د بیت المقدس پر مسئلې د عرب لیگ سرمشریزي رابللو غږ کړ. ممکن ده چې دا سرمشریزه په اردن کې وشي. د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس به د امریکا له مرستیال ولسمشر مایک پینس سره ملاقات نه کوي. ټاکل شوی چې مایک پینس د اسرائیل سفر وکړي. د محمود عباس یو سلاکار پرون ویل چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ لانجمن ښار بیت المقدس د اسرائیل پلازمېنې په توګه منلې، نو ځکه مرستیال ولسمشر پینس سره ملاقات نه کوي. د عراق حکومت داعش وسله والې ډلې پر ضد جنگ کې د بری اعلان کړی. ویلي دي چې د دریو کلونو جګړې وروسته د هېواد ټولې سیمې یې خپل کنټرول لاندې کړې دي. او د افغانستان او ایرلند د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ نن د یو ورځنی میچونو درېمه لوبه په متحده عرب اماراتو کې کیږي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري خبرونه مول د خبرونو لنډیز مول ګلایا سخوار ده. اوس هم له اسلام آباد سره ظهیر او روچ د پاکستان د نن ورځې د زینو رسپانو د ادارو غټ کې درو.
نن د پیښور نه خبرېدونکي مشرک ورځپاڼه خپلې اداریه کې لیکي که څه هم د وفاقي حکومت لخوا د قبیلي سیمو په خیبر پښتونخوا کې د ورګډولو لا په پوره توګه اعلان نه دی شوی، خو ویل کېږي چې د قبیلي سیمو نه اف سی آر ختموي او دغلته د های کورټ او سپریم کورټ دایرې اختیار غځولو لپاره ټولې تیاری نیول شوي. د ادارې په وینا په یو ټولنه کې سمدستي او د انقلاب په رنګ اقدامات هېڅ چیرې هم ګټور نشي ثابتېدی، بلکې د دې لپاره غوره لار دا ده چې ټولې معاملې په صلاح او مشورې سره مخ په وړاندې بوتلې شي او بدلون ټولې تقاضي په وړاندې کې خودل شي. امکانات سي وکی کی چې دغه مسلې په سمه توګه هوارې شي. د دې ترڅنګ ایکسپرس ورس پڼ خبرې ادارېي کلی کې د متحده قومي مومن مشر فاروق ستار یو وار بیا د سرشمیرنې په نتیجو باندې اندېښنې خودلې او هیلې سرګند کړې چې کراچي، حیدرآباد، میرپور خاص، نوابشاه او سکر کې به سرشمیرنې سمې کړې شي. ادارې وړاندې لیکي کې وکتل شي نو په پاکستان کې په سرشمیرنه باندې لا اول اعتراضات را روان وو، ځکه چې اوټونه رانږدې دي او تر حلقه بندی هم ندی شوی، نو ځکه د ولس او سیاسي ګوندونو د مشرانو سره فکر دی. ادریه زیاتوی باید چې حکومت د سیاسي ګوندونو اعتراضات لری کړي او ټول سیاسي ګوندونه او حکومت په ګډه سره د دې ملک د سلامتی او ترقی لپاره کار وکړي او هر کار په صلاح او مشورې سره سرته ورسوي. ادریه اخیری کې لیکي چې ټول سیاسي ګوندونه د دې خبرې ادراک وکړي نو د ملک د بحرانونو نه را بهر کې دی شي. نو وخت راغلی دی چې د یووالي او د سیاسي مفاهمت کلچر را منځته کړي شي او د ملک او کام په ګټه فیصلې وکړي شي، نو ممکنه ده چې ولسی مسلې ختمې شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
او اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. رویټرز خبری ایجنسی لیکلی په اسلام آباد کې چینایي سفارت په پاکستان کې موجودو ټولو چینایي ادارو وګړو ته خبرداری ورکړه چې خپل امنیت او احتیاط زیات او بهر ته سفر نه کم کړي، ولسی ځایونو ته لتللو څخه ډډه وکړي. بل خو نن د بشري حقوقو نړیوال ورځې په مناسبت ملګرو ملتونو د دې سازمان د یو مشر پیغام خپور کړی چې پکې راغلی کله چې شاوخوا اویا کاله مخکې د بشري حقونو اعلامیه مخې ته راغله نو له انساني حقونو سرغړونه بند نه شوه، بلکې دا سرغړونې لا هم دوام لري. د دواړو لیکنو مهم ټکي درته اسرائیل مومند وایي.
رویټرز خبری اجانس لیکي د جمعې په ورځ چین په پاکستان کې خپل وګړي د دوی پرزه د لپلان شو ترهګریزه بریدونو خبردار کړل. د براسې حال کې دا چې په ترهګریزه پلي پاکستان کې چین په لویو پروژو کې سرمایه کاری پیل کړي. په زرګونه شمیر کې چینایي کارکوونکي وروسته له دې پاکستان ته تللي چې بیجینګ ژمنه کړې د غلطبا پر هغو پروژو $50,000 لګوي چې هدف یې د ځمکې د لارې چین له منځني ختیځ او یورپ سره نښلول دي. چینایي چارواکي په پاکستان کې د هغو چینایي کارکوونکو او کاروباریانو د خوندیتوب په اړه اندېښمن دي څوک چې په دې هیواد کې پر پاکستان چین اقتصادي کاریډور کار کوي. په اسلام آباد کې چینایي سفارتخانې په پاکستان کې موجود ټولو چینایي ادارو او وګړو ته خبردار ری ورکړی چې خپل امنیت او احتیاط زیات او بهر ته سفرونه کم کړي او ولسی ځایونو ته لتلو ډډه وکړي. په جون میاشت کې د بلوچستان دننه د دوو چینایي استادانو د تختولو ذمہواری داعش ډلې منلې وه. له دې وروسته پاکستان حکومت د چینایي وګړو د امنیت زیاتولو ژمنه وکړه. له دې مخکې اهم پاکستان حکومت د چین پاکستان اقتصادي کاریډور د خوندیتوب لپاره په 15,000 سرتیرو مشتمل د یو پیاوړي ځواک جوړولو ژمنه کړې وه. بلخو ملګرو ملتونو د بشري حقوقو نړیوالې ورځې په مناسبت پر خپل ویبپاڼه یوه لیکنه خپره کړې چې پکې راغلي نن د اتوار په ورځ د ملګرو ملتونو لخوا د بشري حقوقو اعلامیه ته د درناوي ورکولو د کمپاین یو کال پوره کیږي. دا اعلامیه شاوخوا اویا کاله مخکې جوړه شوې وه. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتریش ویلي د 1948 کال راهیسې چې له کله نه د بشري حقوقو اعلامیه جوړه شوې نو بشري حقوقونه د ملګرو ملتونو له دریو ستنو څخه یو دي. پاتې دوه نورې ستنې امن او پرمختګ دي. نوموړي دغه څرګندونې نن د بشري حقوقو نړیوالې ورځې په مناسبت تېره ورځ په خپل پیغام کې کړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په اعلامیه کې راغلي چې باید ټول انسانانو ته یو شان حقونه ورکړل شي. دا اعلامیه چې څه باندې 1500 ژبو کې شتون لري په نړۍ کې تر ټولو زیات ژباړل شوی دستاویز دی. ګوتریش دا خبره په ګوته کړه چې کله یاد اعلامیه مخې ته راغله نو له بشري حقوقو سرغړونه بند نه شوه، خو د اعلامیه یو شمیر خلکو ته په ازادۍ او امنیت ترلاسه کولو کې مرسته کړې او له بشري حقوقو د سرغړونو په مخنیوي کې یې اهم کومک کړی. د په خبره د اعلامیه د بشري حقوقو خامی او نړیوالو قوانینو په پیاوړي کولو او خوندي کولو کې اهم لوی رول لوبولی.
جال ور سره دی
خبرونا او فریادونا
وزمانا اخر ستی ماناو
علی کچی تیر دی نبازی پام کوا
الوهی گرگن صاحب دا خو مگر سر خوری
را غلی جمهوریت پی اس تر اخلو بخون
گرانو اوریدون کو ددین مخه چی مری سیب نور جوړونګانو بس
اوه هوی هوی خودر ته وای دی میو جی پام کوا
د مشال لډیو مزاحیه پروگرام پام کوا هر اونۍ د جمعې او نهې په ورځ
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی پام کوو. نیز خبرونه تفریحي تنظیم خبرونه ده چې تاسو هر سه شنبه یا نهې په ورځ او د جمعې په ورځ له مشال ریډیو وړاندې کیږي. اوس هم تاسو له کابل یو رپورټ درورو. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په یو د سورکی په یو غونډه کې خبرې کړې دي او هغه د خپل هیواد په اقتصادي لاسته راوړنو غږېدل دي. د ویل دي چې د هندوستان او د مرکزی اسیا سره تجارت او سوداګري ښه شوې ده او د پاکستان سره چې کوم تجارت کم شوې ده دا غي پړه د پاکستان نه چولې ده. وایي چې پاکستان ځینې ستونزې جوړې کړې دي. په دې اړه پاکستانی چارواکو تر اوسه پورې څه نه دی ویلي، خو د اشرف غنی د خبرو په اړه د حدیث پردیس رپورټ اورو.
ولسمشر محمد اشرف غنی چې د شنبه په ورځ په کابل کې د ملي صنایعو د جشن د پای په مراسمو کې خبرې کولې. له پاکستان سره ترانزیټي ستونزو ته په اشاره سره ویل چې افغانستان ورسره دښمنی نه لري، خو دا چې ستونزې جوړوي سوداګري ورسره نیم په نیمه راکمه شوې ده. افغان ولسمشر ویل چې افغانستان د منځنۍ آسیا له لارې ډاډمنو ترانزیټي لارو ته لاسرسی پیدا کړی، یو شمېر هوایي کوریډورونه فعال شوي او هیڅوک نشي کولی د کابل او نوي ډیلي ترمنځ د سوداګریزو اړیکو د پراختیا مخه ونیسي.
ترانزیت خواهرها و برادرها به صورت اساسی در حال حل شدن.
در ترانزیت ستونزا پا اساسی توگه در حل کدو پا حل کده در لاجوارد و موافقه در افغانستان تو که طول اروپا تا لگدوی. باکو، باتومی و ترکیه دردمن بندرون ندی، یو ورز با پک سیاست نداخلیگی چه لکبل از مونگ در ترانزیت لاری و تردل شی. لکورانه و تولیدات و چخواه در ملاتر پا برخه که جمهور رئیس طول و دولتی دارو تا خبرداره ورکر چه لدی وروس بحرانی توکی نشی پیرلی. خاغلی غنی همدار از شمنه وکره چه لدی وروس به افغانستان تا در سوداګریزو توکو هر راتلونکی واګون به خالی نه بلکې بیرته په افغاني توکو ډکځي. د خغلی غنی په خبره افغان حکومت به د خصوصي سکتور په مرسته افغانستان له وارداتي هیواد څخه په صادراتي هغه بدل کړي، خو دغه کار د افغان صنعتکارانو له مرستې پرته ممکن نه دی. افغان صنعتکاران که څه هم د ترانزیت په برخه کې د حکومت هڅې ستایي، خو سپارښتنه یې دا ده چې حکومت باید پر خصوصي سکتور لا ډېره پانګونه وکړي. د صنایعو او معدن د خونی رئیس شیرباز کمینزاده په دې اړه وایي:
یو ولاندیز لارم شغه ولاندیز چې موږ تقریبا 1500 شرکتونو غوښتل چې په دغه نمایشګاه کې ګډون وکړي. موږ د نمایشګاه یو ساحه لرو په چمن دی حضوري کې اجازه ورکو سکتور خصوصي ته چې په ګډه د سکتور خصوصي د معدن د خونې او د سره په ګډه موږ دا ځای جوړ کړو. ان شاء الله امیدوار وو چې په آینده کې ان شاء الله هلته یو داسې نمایشګاه افتتاح کړو چې ان شاء الله د موږ هیوادوال او ټول په ویاړي.
که څه هم جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي چې افغان صنعتکاران او خصوصي سکتور د هیواد د اقتصادي ودې په برخه کې مهم رول لري، خو افغان صنعتکاران وایي چې د نورو ګڼو ستونزو ترڅنګ یو شمېر حکومتي ادارې د دوی د ستونزو د حل پر ځای له دوی غیر قانوني غوښتنې لري، او په دې ترتیب به مشکله وي چې خصوصي سکتور او یا صنعتکاران لا ډېرې پانګونې ته زړه ښه کړي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه را چې ګنده شه ګردی مکمل ختم
افغانان څوار به شک چوپ
ډیره سخت را باندې تیر یا هر څه ته
زو شته کله مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فرشته د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اوریدلای شئ.
د مشال ریډیو اوریدونکو تاسو د مشال ترنا لاندې بحث د چهارشنبه یا شروع او د پنجشنبه یا زیارت پر ورځو له مشال ریډیو اوریدل شئ. له مشال ریډیو تاسو نورې غنې اونیزي خبرونه هم اوري، او په دې کې تفریحي او همدارز د ورځنیو چارو په اړه باندې هم مختلف پروګرامونه تاسو ته وړاندې کیږي. یو په کې د سولې پر لور خبرونه هم ده. د سولې پر لور خبرونه کې موږ کوشش کوو چې په هغو لارو چارو بحث وکړو چې ورسره د جنگ په ځای په خبرو باندې مسایل حل کیږي او خلک د ټوپک په ځای باندې د جرګو مرکو د لارې خپلې ستونزې حلوي. دا خبرونه اوس تاسو وړاندې کوو، خو که چېرته تاسو په مشال ریډیو ډاټ کام باندې یاست یا غواړئ چلته ورشئ زموږ ویبسایټ ته ورشئ او په مشال ریډیو ډاټ کام باندې هم زموږ ټولې اونیزې خبرونې د سولې پر لور په ګډون تاسو له هغه ځای اوریدلی شئ، ځان سره هم ډاونلوډ کولی شئ، ملګرو دوستانو سره شئ غواړئ چې شریک یې هم تاسو دا کار کولی شئ. د نننۍ سولې پر لور خبرونه کې موږ د سولې پر اوسو کې د دینی عالمانو پر رول او کردار غږېدلی یو. راځي چې وایو
د سولې پر لور.
د افغانستان سولې عالی شورا غړو د نوې ستراتیژي په خپلولو سره د هیواد بیلابیلو برخو سفرونه پیل کړي دي. دوی غواړي د قومي مشرانو او دینی عالمانو سره د سولې مذاکراتو د بریالیتوب لپاره سلا مشورې وکړي. نن د سولې پر لور خپرونه کې په همدې اړه غږیږو چې آیا دا ملاقاتونه به ګټور وي. زه بشیر ګواخیم، هرکلی مو کوم. اوریدونکو په افغانستان کې د روانې جګړې شپاړسم کال روان دی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی اوسنی او د پخوانی ولسمشر حامد کرزی مخکینی حکومت کوښښ کړی چې طالبانو سره د مذاکراتو له لارې سوله وکړي، خو تر اوسه په دې کار کې نه دی بریالی شوی. څه موده مخکې د افغانستان سولې عالي شورا وویل چې دوی د روغې جوړې خبرو پیل او کامیابۍ لپاره نوې ستراتیژي خپله کړې ده. په دې ستراتیژۍ کې د یادې شورا مشران غړي ولایت په ولایت ګرځي او له مخورو سره مشورې کوي. په دې وروستیو کې د سولې شورا مرستیال عبدالحکیم مجاهد د یو لوړپوړي پلاوي سره لوګر ته تللی و. هغه وایي په افغانستان کې د دایمي سولې او ثبات رامنځته کولو په باب د افغان حکومت پالیسي سیاسي حل لاره ده او همدې پالیسۍ ته په کتو یادې شورا هڅې روانې کړي چې وسلوالو طالبانو سره مخامخ خبرې وکړي.
د افغانستان د ملي وحدت حکومت فیصله کړې ده چې نور وکولای شي د سولې لارې د سیاسي حل لارې لارې چې په افغانستان کې ثبات او ټکاو رامنځته شي. د سولې عالي شورا فیصله کړې ده چې په ټولو ولایتونو کې د افغانستان د مختلفو پرګانو د مختلفو قومونو د علمای کرامو د مدني ټولنو د میرمنو د ټولن له ټولو سره مشورې وکوي چې څنګه کولای شي په افغانستان کې داسې یو تلپاتې سولې رامنځته کړو چې په هغه کې د ټولې عزت او ابرو خوندي وي.
تاسیل مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه وري. د افغانستان د سولې شورا یو بل پلاوی څوره زمخ کی ننګرهار ولایت تور غلې وو. د دې پلاوی مشري د یاد شورا مشر غړي مولوی اتاولا لودین کوله. هغه په جلال آباد کې د ننګرهار، کونړ، نورستان او لغمان ولایت قومي مشرانو او دینی عالمانو سره وکتل او ویل چې د سولې خبرې به هله بریالي شي چې ټول خلک په کې خپل ونده وویني او نظرونه شریکي.
هغه ملاحظات چې د صلح په اجراءاتو باندې خلک لري یا د صلح په شورا باندې لري یا د طالبانو او د مسلمان مخالفینو کوم غوښتنې دي چې موږ ته نه دي رسیدلي، موږ غواړو د هیواد د اوسیدونکو نه په آزاد فضا کې وورو، کاغه د خارجان د وتلو پورې موږ د دې پیشنهادات اورو، د طالبانو او د مسلمان مخالفینو د خانه کوم غوښتنې ووسی، موږ آماده یو چې د ټول یا د شنه ځان سره وورو مرکز کې په دې باندې بحث وکړو او هغه ته تحقق ورکړو.
د سولې پر لور
اوریدونکو، د افغانستان د سولې عالي شورا په 2013 کال کې جوړه شوه. هدف یې دا و چې د وسلوالو مخالفینو سره د خبرو له لارې سیاسي روغه جوړه وکړي. دې شورا تیر کال په بریالۍ توګه د حزب اسلامي ډلې سره مذاکرات وکړل او په دې توګه د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ دغه ډلې له جګړې لاس واخیست. خو پر دې شورا نیوکې هم کیږي. ځینې وایي چې د ډیر تشدد کوونکې ډلې طالبانو سره د خبرو لړکې کومه لویه لاسته راوړنه نه ده درلودلې. ځینې بیا پر دې شورا له دې کبله نیوکې کوي چې د ښځو رول او کردار پکې کم دی. د دې شورا مرستیال عبدالحکیم مجاهد دا نیوکې نه مني او وایي چې په ولایتونو کې دفترونه لري او کوښښ یې کړی چې پر ځمکه جنګېدونکي وسلوال ټوپک ایښودلو ته راضي کړي. داغه په ونال نیوکو سربیره به هم لخپلو حلزلو لاس و نخلی
سوری علی شورا تل لپاره حل ځل کړي دي چې د قضیه کې مختلف اړخونه تقنات ورکي د څو کلونو په اوږدو کې په دې باندې توانېدلې دي چې په افغانستان کې مختلف پرګنې په دې باندې قانې کې چې د افغانستان د مشکل د حل لپاره یوازینې حل لاره هغه سیاسي حل لاره ده. همدا د سولې د عالي شورا په توسط باندې سوې ده چې نن د افغانستان هر وګړی د سولې لپاره چیغې وهي. البته تر اوسه پورې موږ د وسله والو مخالفینو سره په فراخه ناسته نه ده درلودلې چې په هغه کې د هغوی نظریات هم واورو، د افغانستان د حکومت نظریات هم انتقال کړو. هڅې روانې دي، کوشش روان ده چې مخ مخ نیغ په نیغه باندې داسې یو مذاکرات رامنځته شي چې وسله وال مخالفین خپل ټول هغه نظریات، ټول هغه غوښتنې د مذاکراتو په منځ باندې مطرح کړي او د هغو په نتیجه کې په افغانستان کې تلپاتې سوله رامنځته شي.
تاسو له مشال ریډیو څخه د سولې پر لور خبرونه اورئ. طالبانو د خپل جګړې د دوام لپاره د مذهب په کارولو تکیه کړې ده. خپل جګړه اسلامي بولی، خو ډیرو دینی عالمانو ویلي چې اسلام د سولې دین دی او وژل پکې نشته. د همدې فکر د پراخې لپاره په دې وروستیو کې د افغانستان عالي شورا کوښښ ډیر کړی چې دینی عالمان وهڅوي چې خلک په دې خبره پوه کړي. د لغمان ولایت مولوی عبدالباری ویل حکومت دا کار ښه کړی چې دینی عالمانو سره یې ناستې پیل کړي دي، خو هغه زیاتوي چې په شورا کې هم باید دینی عالمان او قومي مشران ور ډیر شي.
قاول سوالے کے حرج مارج وی آغا کہ نظامی شکل کی حرج مارج وی او کہ قومی تضاد نہ پاغا سوال سوالے
د سولے پر لوگ
د سولے پر لوگ خبرونی اوردونکو په افغانستان کې طالبانو ډیر هغه دینی عالمان وژلي چې د دوی جګړه غیر اسلامي او ناجایزه بولي، خو بیا هم ځینې عالمان په دې اړه غلي نه دي پاتې شوي. په داسې دینی عالمانو کې یو هم مولانا عبدالظاهر حقانی دی. نوموړي سره په سوله کې د عالمانو د رول یا کردار په اړه موږ مرکه کړې او په سر کې مو ته پوښتنه کړې چې په افغانستان کې د وسلوالو روانه جګړه د شریعت لمخې څنګه ارزي.
د افغانستان ولس سلمان ولس نو جګړه د دې خلاف د مشهد نه دی، دا موږ لمخې نه کړې، دا فساد ده، دا جګړه ده، دا جهاد نه ده، دا فساد ده.
او هغه نسب د علماو رول دوی څنګه کولای شي چې د خپل ممبرونو د جماعتونو د لارې خلک په دې مسله پوهي کی؟
دا واقعیت خبره ده چې علما کرام دا وارثان د انبیاو دي او امت مسلمه د علماو پورې اقتدا کوي، دوی پسې اقتدا کوي، د دې خبره ډیر تاثیر کوي او منی مسلمانان علماو باندې اوس هم د افغانستان د ولس اعتماد هماغه سي شتا او علماو په خبره باندې دوی یقین لري او عقیده لري. نو په دې خاطر علما د ممبر د لارې نه کولی شي چې خپل منابرونه یو غږ باندې دعوا پورته کړي. نو دا به هر یو هغه څوک چې توپک را اخیستی دی او غولېدلی ده یا په غلطو تعریف شوو دلایلو باندې چې هغه تعریف کړي دی غلط تربیه کړی ده، نو هغه به انشاءالله د جګړې نه وګرځي. موږ یقین لرو چې علماو باندې خلک اعتماد کوي، علما د خلکو مرجع ده.
تاسو چې کوم دا خبره کوي د علماو خبره کوي دي کې ولی ډیر علما تر اوسه پر د تردید ښکار دي، دوی واضح خبر نه کوي د دوی ژوند ته څه مسلې پیښیږي کې څنګه؟
علما اوس په خاطی اکثریت باندې په دې ولال دی او موږ سره په غونډه کې او جلسو کې شرکت کوي او موږ تایید کوي دا چې پورته کړی ده. نو دا د دې معنا ده چې علماو ته یو سالم قیادت اول او د دې انسجام او د دې لپاره برنامه هغه صحیح غونډې ترتیبول او بیا دې ته د ډاډ ورکول حکومت د خوانه دا هم یو دغه کار چې باید وشي. خو زه اصیل دا ګڼم چې اکثر علما اکثریت هغه د دې ژوند مسؤلیت نشته رات خطر زیات دا ولسوالۍ کې خصوصا طبیبانو ته علماو ته ډېر علما شهادت ورسیدل او هغه په محراب او منبر کې او تبم کې خود هغه د کور راځي او مسجد ته په شهادت ورسیدل.
د سولې پر لور
او اوریدونکو هم دې سره له مشال ریډیو څخه د سولې پر لور خبرونه وخت پات رسیږي. تر بلې ونې در سره ز بشیر گواخ مخه کوم. خوشاله اوسئ.
د مشال راډیوي مجله دا سندرغاړو خکلی غاړې
نرختی څو خرس پسو شوې محبت لاړې لاړې د کوڅو شوې محبت
دا شاعرانو زمزمې
چې دور بل د پیچو خم د سرنا پرې وتما د ژوندګي د زیرو بم د سرنا پرې وتما
د فلمونو کیسه
2009 کې ما یو ډاکومنټري جوړ کړو وروټ سوات ما په ځین کې دارا په دې فلم جوړو
دا هرڅ په مشال راډیوي مجله کې تاسو شنبه په ورځ په درنیمو او د چهارشنبه په ورځ په یوه نیمه بجه